در استیدیوز
بله.
بفرمایین.
فرشته جان یواز زنه اومه چې خپل نوم تاسو نوم غلط که تاسو نه هم خپل نوم هیر شوی. بله ډیر مننه کور ودان قدر من اوریدونکو، یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. د دې لچې نوې کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او ستاسو لپاره له خوښۍ او پرمختګونو ډک کال وي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه زه نوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په واشنګټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ولسمشری مڼې ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګون پیپلز له مشرانو د دې هیواد د فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1400 یوم کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارګ کې د نیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالي کال کې، او خدای دې برکت کال کې.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوروز د جشنونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د غراز د بلخ نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز هم ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ولسمشری مڼې ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان 1400 کال ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د روان 1400 کال د سرطان په 9 تر سره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 6 ته وځنډېدل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي چخانسوري دغه راز ویلي چې حکومت له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې افغانستان روان کال د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره د غزني انتخابات ځنډېږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون د انتخاباتو نړیوالو ملاتړ کوونکو چې د انتخاباتو د نړیوالو ملاتړ کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغې پرېکړې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د لغمان ولې هلمند چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
مګر په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي او بدبخت کې په لشین کې او په لنګار کې. البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې انشاءالله بهبود به پیدا کړي. یوه ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهم او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې له تیرې څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتو راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نت په نوم ماسې ته انتقال کړي دي. نوې ماسې یو لړ امتیازات کم کړي او وایي علت یې په چارو کې شفافیت دی. حکم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. خبرونه لازه دی رادیو اوري د ایران ولسمشر په هیواد کې دیننه د سیاسي ډلو ترمن د شخړو د پاتره سیدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني د نوي کال د نوروز په مناسبت په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه دغه څرګندونې وکړې. روحاني چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دیننه د ایتون لارو لخوا تر فشار لاندې دی د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامت یې پر متحدو ایالتونو واچول چې له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر تهران بیرته بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویګنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغون شوي وو او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان زپی. د پاکستان ځواب ورکولو ملي ادارې په یوې اعلامې کې ویلي دي چې له آصف علي زرداري او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نوروز په د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او ویل چې اسرائیل ته هر ورځ ګواښونه متوجه دي خو متحده ایالاتونه د اسرائیل امنیت ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي. خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه ملازه د رډو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کښته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورک یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ډیر راپورونه مو د تیر کال د مهمو پیښو په اړوند دي خو بیا هم د افغانستان پر روانو موضوعاتو راپورونه لرو. و په ریچ د افغانستان د سولې په خړین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمیزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او دغه راز د افغان سولې د بهیر پر سیمیزو او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په څو تفصیلي راپورونو کې مو د تیر کال مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. د سولې هڅو ته
چې سوله وشي خو خله ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه.
تیر کال افغانستان یو له ناامنو کالونو درلود. تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه هم یو تر ټولو خونړی کالو.
له شپږ زرو زیات ملکي تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پاتې نور هم ټپیان.
دغه راز د ښځو د حقونو په اړه چې تیر کال څه پرمختګونه شوي په یو تفصیلي راپور سربیره د نوروز د جشنونو په باب د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي په دې خاطر باندې چې دوی د ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیوی اغوندي.
دغه راز د نوروز د جشنونو په اړه به له خپل خبريالانو سره هم تماس ونیسو. په تیر بیا مزار شریف کې د جندي د پورته کولو او د غراز د ګل سرخ د ملي د مراسمو په باب ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد بنن په واشنگټن کې په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمیزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد به چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسېدو هڅې کوي. نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي، نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیل زاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی ډینګ شی جونګ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیل زاد به چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره وروستی پنځم پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په دولسمه نیټه پای ته ورسېدې. دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه نهایي موافقه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. د رویترز د راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوستی چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني. خو تر اوسه دغه خبرې پر دوو موضوعاتو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کېږي څرخي. په پام کې ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانستی دی بیا ترسره شي. تیر دیارلس سوه ونویوم المریز کال د افغانستان د سولې بهیر هم د یو شمیر پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځني اوربند وشو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم د خبرو څو پړاوونه ترسره شول. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې په تیر کال کې د افغانستان د سولې په اړه پرمختګونو او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خپ پرمختګونه درلودل، خو تر اوسه د دغه هیواد خلک خپلې دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي. په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وحدت ملی باز هم افتخار داره که صلح یز یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در متن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدي په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته ایسا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیل زاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیل زاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیل زاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نه باید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نه باید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح با عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پر اخو د ملګرو ملتونو سازمان بریتانیا، ناتو، روسیه، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان پر رهبرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنن، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشن و شمول القاعده و به همراهشان مخابره می کنن. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلي داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پوخانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په دا شان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایده به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولای شو. د دغه کاروان غړیو چې ورسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې خیبلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازي احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلي غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیدیت به زمینه برابره که چی موقع خپل ملی اهداف ته ورسیږو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کم رنگ ګڼلې ده او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو را سره وړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیري نه شي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بیلابیل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ورنه ملاتړ وکړ او یوش میرو بیا سلیقوی و بللی. خواه مخلکو تا بیا هر سنگ چیوی سول ترسیدل مهم دی. دوی وی دادو دوی اساسی او یوازنه خوخت ندار.
نچه سول بوشی خوخله. او؟ خطول مسلمانان دی کنه وروم ندی کنه. پیس وابی که وروم ندی. خود بی ده خلکو پا خوله بانده که بیدین مصبه که اونو.
په افغانستان کې دوامدار او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګی کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
په افغانستان کې تیر دیارلس او نویم کال د سولې هڅو ته ځغلنده کتنه وه. وروسته به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ چې په افغانستان کې تیر کال په امنیتي برخه کې څه لاسته راوړنې درلودې. افغان امنیتي ځواکونو او د ملکي تلفاتو له پلوه هم لکه څنګه چې شاهد وي تیر کال یو خونړی کال و.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د نوروز د جشنونو په باب خبرې کوو. خو بیرته ګرځو د افغانستان د تیر کال مهمو پیښو ته. په امنیتي برخه کې افغانستان تیر یو خونړی کال تر شا پرېښود. په دې کال کې د ملکانو تر څنګ ډېر افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو د یو شمېر حملو مخه نیولې وه او هم دا شان د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تیر کال امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کېږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1990 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لاملې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل
1990 کال کې پاوسټ ډول باندې مونږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 50 کوماندوي دندې مدرلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. د عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبري، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغله جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمېر فابریکې لمنځه وړل شوې دي. د دې په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټی کوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغانې سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس ابي کمري، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکې شوې دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم لمنځه یوړل شوی دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوې دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 0000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادعا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوې دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داوس اقتصادي غونډه کې امریکایي خبريال ته ویلي و چې ل 2014 میلادي کال رئیس 15000 افغان امنیتي سرتیری وژل شو دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو په 1400 ملمریز کال کې ل 10000 او شپږ سو ډیری لوی او وړي حمله کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې ل 10000 ډیرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولې، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1400 ملمریز کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1400 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خنثی کړي دي.
وزارت مداخله علی دشمنان مردم افغانستان
دی وای کورنی چار وزارت د افغانستان دښمنانو پر ضد 2320 ګډ عملیات کړي او همداشان درې وی ځنګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9111 دښمنان وژل شوي او 3210 نور ټپيان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لا وخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لوري 1550 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوې دي. طالبانو یوازې د 23 انتحاري حملو مسولیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیر کال کې ل 6000 ډیرو ملکیانو ته مرجوب لا اوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کوم شمیرې چې دوی راټولې کړي وروستۍ او دقیقې نه دي.
ل 6000 زیات ملکی تلفات سب شي وچ په دې کې ل 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپيان. یعنی دا موږ ویل شو چې د ارقام کېدای شي بشپړ نه وي ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب ل درجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویل شو چې ملکی مرجوب ل په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیات و.
خود ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 1500 کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1190 نور ملکي افغانان ټپيان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي درش په تفصیل کې ملکی تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو لوري رامنځته شوي چې و درش په تفصیل کې د طالبانو، شل په تفصیل کې داعش او پاتې شپږ په تفصیل کې د نورو وسلوالو مخالفینو لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 14 په تفصیل کې ملکی تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او شپږ په تفصیل کې د بهراني ځواکونو لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرجوب نه ده اوخته او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرجوب لا اوخته ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1400 ملمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلې محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې پر اتلونکي ملمریز کال کې به جګړه کم شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي. دی وای په دې کال کې جګړې له افغانانو لویه قرباني واخیسته. که محاسبه وکړو نو لسګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال و. په دې کال کې زیاته وینه توی شوه، هم په هوایي بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 1550 سلنې څخه په کمه خاوره حاکمیت لري. خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نوي کال په ورځ د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه د سهار له 10 تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ. 0909 شل 15 40. 0 8 2 5 5. نوی کال مو مبارک.
زموږ د سندرو د میلمانو یا د سرودو سخن د خپرونې چلوونکی د افغانستان نامتو سندرغاړی ګودر زازی و چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي. لسو بجو هم پیلېږي. مهروي د ازادي راډیو د نوروز په مناسبت نورې ځانګړې خپرونې هم نن د ازادي راډیو په خپرونو کې. مهروي په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن په افغانستان کې د 1490 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نوروز میلې پیل شوې دي. د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې هم د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. مراسم پیل شوي وروسته به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ مڼې ویلې، سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د روان 1490 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس څه باندې 2 میاشتې د میزان د میاشتې 6 نیټې ته وځنډېدل. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني دغه څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند له مشرانو د هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. خبرنامه ازادي راډیو اوریدل کده او ځین نور خبر نه غواړي په تفصیل بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. تر راز دي ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. البته په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګانې هم شته او د غرض عکسونه هم. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونو کې مو لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې نن د نوروز د ستر جشن مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف راپور ورکړ چې مراسم پیل شوي، خو تر اوسه ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې ګډون نه کړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی خو نوی کال مو مبارک شه. له شاډ ډیر غږونه راځي. بله حبیب زای صاحب، وینا زموږ اوریدونکو نه پوهیږي چې څوک وینا کوي او څه وایي. که تاسو یو څنډې ته شی ووایي چې دا مراسم څه وخت پیل شول او ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډېرې بخښنې سره قدرمنو اوریدونکو له خپل خبریال سره خبرې نه شو کولای. مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې د پورته کولو مراسم پیل شوی. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې وکړې، هغه وویل چې تر اوسه پورې افغان ولسمشر نه دی راغلی. د مزار شریف کې د نوروز تر مراسم د جنډې په پورته کولو سره پیلېږي او د ګل سرخ میله هم څو ورځې په دې ولایت کې په مزار شریف کې دوام کوي.
نوی کال مو مبارک. د پسرلی له را رسېدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړی.
په مزار شریف کې مول خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبي سره بیرته اړیکه ټینګ شوې ده. په دې هیله چې ترشای غګونه لوړ نوی بلې حبيبي زاس یو چیرې کې ودرېږي چې خلک مو په غک پوشي ترشا دل لاسپیکر لاره ډیر غونه اوریدل کیږي. بلې د ازادي رادیو خبريال مزار شریف را سره د ټلیفون په لیکه دی حبيب زاس. بلې قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د نوې دیار لسو اتنوي یوم کال لومړی ورځ د نوروز ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. په تیره بیا په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره دا مراسم په شاندارو توګه باندې لمانځل کیږي. ورسره هم د ګل سرخ میله پیلیږي. په کابل کې هم د دې مراسمو لپاره تدابیر نیول شوي دي. مجيب الرحمن حبيب زاهر له بلخه را سره دی له مزار شریفه. حبيب زاهر صاحب رغمو اوري
تاسو ښه خبرو راځه مرادي.
بل مهرباني وکي مراسم پیل شوی کړه ته وای چې څه وای خلک.
نور صاحب محترم په خپل ولایت کې د اوس په حال د حضرت علي کرم الله وجهو بچو چرتا د نوروز مراسم پیل شوی دي. خو چې پرونه اراوسران او احوال مقدماتي وایداوی وړاندې کوي. په دې مراسمو کې وایي چې افغان ولسمشر محمد انس اشرفي به هم تر سوده کور سره او داسه په وینا وکړي. ترته ما په مراسمو کې د بلخ محلي چارواکو ګډون کړی دی. او په پام کې دا چې مارکیټي دولت د دفاع وزیر او نور ورکول چارواکي هم په مراسمو ته راشي. مراسمو لپاره په بل ولایت کې دیونه را پدې خو امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو لا تیرې ورځې سهار رئیس تر دمه ځانګړي ځواکونو کومې لارې چې راوځي شریف ته منتهي وې د خلکو پر تګ راتګ باندې کړې. او د خلکو حضور نسبت ډېر کلونو ته په دې مراسمو کې کېدی. هم ښځو او هم نارینه وو په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. او اوس هم د بلخ محلي چارواکي خپلې ویناوې وړاندې کوي. بلې
بلې حبيب زاهر صاحب د محلي چارواکو په ډله کې څوک دی؟ د بلخ والي ده، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور ده چې په ورستیو کې بیا د افغانستان د ملي والي د حکومت له مشرانو سره شخړه راپورته شوې. د بلخ د نوي امنی قومندان د ټاکلو پر سر آیا عطا محمد نور هم په دې مراسمو کې ګډون کړی؟ او آیا مخکې چې تاسو دغه مراسم له نږدې څارل ولسمشر په ځنډ راځي د مراسمو ته او که له لومړۍ له پایله په دې مراسمو کې ګډون کوي؟
تر دې ما کوم معلومات چې موږ څنګه سکرې دي د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر په رسمي توګه نه تایید کړی چې نوموړی په دې مراسمو کې ګډون وکړي. خو د بلخ نور په سیاسونو په دوه مراسمو کې ګډون کړی. او د بلخ خاصا د بلخ والي حساب راهګزار به هم په دې مراسمو کې وینا ولري. د بلخ امنیتي چارواکي، د بلخ امنیت قومندان، د 209 شاین خلوقي قومندان او نور امنیتي چارواکي هم په دې مراسمو کې ګډون کوي. او په خلکو ته وایي
بله مجيب الرحمن حبيب زي لتاسو مننه د دې مراسم په باب بیا هم لتاسو سره تماس ونیسو. او کله چې د حضرت علي جنډه پورته شو او که افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړ او وینا یې وکړه، وینا مهمه برخه له مهمو برخو به هم اوریدونکو خبر کړی. بلې قدر من اوریدونکو له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي او مراسم په د مزار شریف پر روزه کې پیل شوې د حضرت علي پر مزار د جنډي د پورته کولو مراسم تر اوسه نه دی پیل شوې. یوازې سیمه ییز چارواکي ویناوي کوي. د راپورونو له مخې لکه څنګه چې مخکې زموږ خبريال هم ویل، ټاکل شوی چې افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي او وینا هم واوروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه په ورسته برخه کې د نوروز د جشنونو په مناسبت د جون پشي بو اونیس پروګرام کې مو په دې برخه په دې اړه مفصل خبري کړي. خو اوس بیا هم د تیر کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیری بیا د ښځو د حقوقو د اعاده په برخه کې څه پرمختګونه شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون بیا هم په 1990 لمریز کال کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو د کمیسیون د لوړو شمیرو شاهد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو بیا وزارت بیا د دې کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د شل سلنې د کمیدو خبر ورکوي او هغه یو لاسته راوړنه بولي. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبري له فیروزه عزیزي چمتو کړی دی.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1990 مریض کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤل لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4 زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څیړنې په 1990 مریض کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له موارد څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آقای سلطانی وایي له 2309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نو مو وړي زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1990 مریض کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلی ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سال کې گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په 1990 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی راکم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنې زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي او موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1990 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5 سلنه نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بیبي ګل رولاغني وایي چې په 1990 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمیر زیاتوالي ته اشاره وایي.
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونې د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ 1350 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستره لاسته راوړنه ده.
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1990 مریض کال هم د ملکي خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لاړخه تر ټولو ښه کال و. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1990 مریض کال کې د ملکي خدماتو د کارکونکو کچه یوازې 22 سلنه ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه 20% تل وړ شوې او 15% لوړوالی خي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریض کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخوانی شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان خزو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانم ها باشه.
قانون داست دی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه ی خزو تزنگیشی. این
خودش یک نو
خب مهم و کردی پوستونو که بیا کمی خزی حسود لدی. چی دا پخپلا یو دول توتری خواله دی او دولسوالی او کلیو پکاچ هم زور زیادتایشتا چه سهره محکمه هم پکی شمالیتی.
این ما سخت ما خانم ها تقبیه میکنیم.
په 1990 نریس کال که دا افغان خزو د اندیښنې وړ بله موضوع د سولې په خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له رارسیدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واورئ. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړئ.
یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. د نوی کال په مناسبت هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې پیغامونه راستولې دي. سبحان الله نبیل صافی له کونړ لیکي ټولو هیوادوالو او مسافرو افغانانو ته د اتنویوم 1490 کال مبارک وي. خوشبینو چې دا کال له پرمختګونو او د سولې کال وي. دغه راز حکیم افغان له کندهار لیکلی چې موږ تیر کال هر ورځ په دې تمه تیر کړ چې نن به سوله راځي، سبا به سوله راځي، خو سوله رانغله. خدای دې وکړي چې راتلونکی کال بختور وي او د سولې کال وي. عبدالواحد مدقیق د ازادي راډیو یو دایمي همکار چې تل پیغامونه رالیږي، بیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي ورکړي. ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي د نوي کال د مبارکۍ د پیغامونو ډک دوی. کور مو ودان په دې هیله چې نوی 1490 کال د سولې او نیکمرغۍ کال وي. د نوروز په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه ژوند په شیبو کې هم اوس خپرېدو ته چمتو ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د پسرلی علامې راغلي په هر پوله کې بنگړی مات شوې دي. نه په دې هیله چې نوی کال له خوښۍ او ډاک تیر کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن د نوی کال په ورځ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړو چې مجسد د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې مجسد ته زیان ونه رسیږي.
بیا د جنډي پورته کولو په حق له خلکو نظرونه اورو.
په عقیدایي لحاظ باندې هلته ډیر خلک راټولېږي چې د ټولنه سنتي د عقاید ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کېږي.
د اسلام له نظر هم دا موضوع څېړو.
د مفسرینو محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نسته.
جنډه پورته کول لډیر په خورا هیسی په بلخ کې تر سره کیږي. خونن موږ د کابل په کارتي سخی کې د جنډي پورته کولو په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی او زه اکرام الله اکرامي درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړی.
قدر منوکونکو د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی له شهادت مخکې وصیت کړی و چې کورنۍ په نجف کې په پټځای کې ښخ کړي. ډیر وخت وروسته بیا ابو مسلم خراسانی د حضرت علي جسد د شپې لخوا له نجف څخه د بلخ د خیران غونډۍ ته راوړ. وایي چې د حضرت علي جسد چې په لاره هر ځای کې د دمې لپاره کیښوده، نو هلته به خیر او خیرات کېده، زیارت به جوړېده او په هماغه ځای به جنډه پورته کېدله. چې له هغو ځایونو څخه یو هم په کابل کې د کارت سخي زیارت دی چې د سخي شاه مردان په نوم یادیږي. هر کال د دولت لوړ رتبه کسان ورځي او له عامو خلکو سره په ګډه جنډه پورته کوي چې بیا تر څلوېښتو ورځو پورې پورته وي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د ریاست کارکوونکی دوست محمد قابل وایي د جنډې پورته کولو د لرغونتوب پاکله وایي
سلورم خلیفه د اسلام حضرت علی کرم الله وجود داسې وسط کړی وه چې مجسد د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې مجسد ته زیان ونه رسوي. بیا دا تقریبا سل کاله ووته حضرت امام جعفر صادق ابو مسلم خراسانی ته امر وکړ چې دا د حضرت علی کرم الله وجود جسد پنهانی د خراسان په یو ولایت کې پنهانی دفن وکړي. بیا د شپې له طرفه د شتور په واسطه ابو مسلم خراسانی د حضرت علی کرم الله وجود جسد مزار ته ولېږه، هملته بیا خښه کړ. هر چیرته چې یو شپه دوه درې ساعته که دوه ورځې پاتې کېدل، هملته بیا گذرګاه په نوم یادېده. دا کارتی سخی همغسې یو شی ده چې دلته جسد خیودل شوی دو بیا دوه درې ورځې وروسته بیا مزار ته.
د ښاغلي دوست محمد په وینا کله چې خلک خبر شول چې د حضرت علي جسد بلخ ته راوړل شوی دی، نو ډلې ډلې به ورتلل او هلته یې غویان، وزې او پسونه حلالول، خیر و خیرات یې کاوه او د حضرت علي زیارت خدای ته واسطه کاوه چې درد او رنځ لرې شي. بیا مغه وه چې خلکو هلته توغ ودروه او دا ځای په زیارت مشهور کړ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، په هر ځای کې چې د حضرت علي جسد کېښودل کېده، هلته به زیارت جوړېده او هماغه ځای به د حضرت علي د ګزرګا په نوم یادېده. په کابل کې د کارت سخي زیارت هم یو له مهمو ځایونو څخه دی. موږ ورغلو او هلته له 55 کلنې نسیمې سلطانی سره وغږېدلو.
ما بچشم خود دیدیم، کوربینا شده، شر روان شده.
ما په خپل سترګو لیدلی چې د جنډه پورته کولو پر وخت چې خلکو خدای ته سوال کړی، ړوند بینا شوی او معلول روان شوی دی. موږ هر کال د نوي کال په ورځ د سخي زیارت ته راځو او دلته خدای ته سوال کوو چې ستونزې مو حل شي.
کله چې د کابل په کارت سخي کې جنډه پورته کیږي، نو خلک بیا تر څلوېښت ورځو هلته میلې کوي، دایره، بنګړي او نور شیان خرڅیږي. میرمنې ورځي په توغ جنډې تړي او خدای نه د خپل ستونزو حل غواړي. د غزنی اوسیدونکي پاکیزه ارزو وایي چې میرمنې په دوو ورځو کې ځانګړي دودونه پالي.
په عقیده یې لحاظ باندې هلته ډېر خلک راټولیږي، چون دا ټولنه سنتي ده، په قاعدو ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کېږي. نو دلته اکثره د نارینهو سره ښځې هم ځي چې ښځې کوم کار کوي. یو رواج خو دا ده چې هلته دوی بنګړي ماتوي، مثلا دوی لاسونه د بنګړو نه ډکوي او ځي همالته یې ماتوي. یاندا یو داسې یوه نظرانه ده. او بله د دسمال تلړو ډېره زیاته رواج ده. که تاسې لیدلي وي دغه جنډې چې دي، یو خو یوه استر پې تلړ کېږي، خو نورې ټولې په دسمالونو باندې تلړ شوي وي. هلته ځي خلک یوه غوټه اچوي، دوه غوټې اچوي. دا هم د هغه مشکلاتو د شمېر حساب ورته ښایي، البته همداسې یو څه ده. نو دغه د دسمالونو تلړ پکې رواج ده او دا جنډې په دسمالونو تلړ کېږي، چې دا په فولکلور کې ډېر زیات یاد شوي دي. عموماً ښځې ډېر زیات باورمندې دي. یو عجیب ماحول دي، یو عجیبه رنګارنګي. هغه د نوروز د طبیعت له رنګارنګي سره دغه د انسانانو رنګارنګي مالته را پیدا کېږي. رنګارنګ جامې اغوستل شوي وي، په خپل هلته یو ښایسته محیط را منځته کېږي. دغه د دسمالونو تلړ، دغه د بنګړو یو ماتول، دغه یو عجبه منظره هم دلته را منځته کېږي. یعنی انسان که هغه ته متوجه شي، د یو څو وخت لپاره تاسو یو رواني سکون اخلي.
د نوي کال څلوېښت ورځې چې جنډه هم پورته وي، د ماشومانو لپاره هم د سیل او ساتیرۍ ښه موقع وي. له خپلو کورنیو سره ورځي او د سخي په زیارت کې د لوبو بېلابېل شیان اخلي. د لغمان اوسیدونکی فاروق چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپلو ماشومانو کیسه کوي.
خو چون د رخصتۍ ورځې په کور کې اوسیږو او میلې جنډه جګیږي، په هغه ورځ ډیر وخته مونږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخته جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، کالی نوی اغوندي، یو پوخانی اخلي، یو چرخنانک ځان ته اخلي، یو بل ګاډی لا کوړته وای چې پخوا نجارانو جوړول، څوک چورنه خود خوري، څوک پاپړو پسې ګرځي، څوک یو رقم بل په دې میلو کې جوړیږي. چا ورته دغه وای پښمه قندک ورته وای کڅوی اغه خوري
د جنډي د پورته کولو پر وخت زیارت چار چاپیره پسرو او شنو تیکو پخل شوی بی لنوی کال څخه ډیر مخکې د جنډي د پورته کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي د سهار لخوا لوړ رتبه کسان راځي او د سخی په زیارت کې جنډه پورته کوي د ننګرهار اوسیدونکو جمیل وای چې جنډه د افغانستان په اکثر سیمو کې پورته کیږي
دغه جنډه په ولایتو کې د هماغه ولایت لوړ رتبه چارواکو لخوا سپینګیرو لخوا روشن فکران عالمان او مخورینو لخوا چې په کې پړیا چول کیږي دا جنډه رورو جګیږي په دغه وخت کې د ډیر زیات خلق راغلی سیلبینی زنی دواگانی کئی زنی خپل فریادونه کئی زنی خوخه احساس کئی دا دی اصولی او دی آرامه احساس امی اکثر خلق پا افغانستان که تفریگاه دا سیاحت دی پار زین نلری دا یو نیک پال گنی او دا زینو تا دی میلو دی پار دی چی لطه میلو کیو چکر وحی دا خپل دی جندی جگی دل خلق نیک پال گنی
پا کابل که دا کارت سخی زیارت تا ورغلو او لوغ ماشمانو سره وغږېدلو چې هلته یې وبخرڅولې دوی ویل چې د نوي کال په ورځو کې کار ښه کیږي ځکه د سخي زیارت ته له ډېرو ځایونو څخه خلک ورځي له دوو تنو ماشمانو سره غږېدل یو ورته غوږ شئ
نیمه شیرخان دلته شیراز ورته خلک ډېری دی خواته اوس پولیسان خلک نه پریدي اور چاندا سکته کی بنه وی چاندا جی وی زه خپل دلته نه زم سی بیر نه سال کو
وله نه راځ دینه نه
دینه نه نه پریدا چې نه ټاکی کنه
څوک دلته
دلته خلک ډیر نه سی
اوس باندې اوسه ته دې نمبر توه
صدیقه
ته دې سره توه چې کړه د چاندا جیږي دلته څومره خلک چاندا سره قمی څوک جیږي
دلته دغه نفران مهمه مهمه چي دي البته پوس سخونه چي دي روبان دي تر پالونه وای ته مشران کني کته نور حق سر ساکي غون باندې کني نو پړ سره ته جنډه اولني را کته کوي او بل چي کوي ته سشنه جنډه وي سر باندې کولون ویټر او چي ته جنډه هغه کړن رون وسي او خسي راځي زیارت ته نور
تم راغلي کوم مخ زیارت ته
بیرو قبر پر سر اعظم دا کوي خرڅو مخ کوم او ته نه راغلي نه دا نه پولیسان اجازه نه ورکوي ته ته نو ملي ار څوک ډوډۍ خوري هغه کا خو اول نوروز باندې هیڅ شی نه پریدي دوام کې دریم کې کا پریدي
دا جنډه به تر څو ورځو پورې هم دسي جګي
څلوېخت
څلوېخت راځي بیرته به څوک ټټي
بیرته به د خلک ټټوي به به بل باندې
اوس ګورو زه ته کنه اوس سره هم جنډه دلته
اوس ته شنه ده
کومه وخت
اوغه تا علم سره علم منس کی چې ولاړه ده
د جنډه خو ډیر خایستم د کنه په دې باندې ګلان می شین رنگ می دي تاسو مره خوښیږي ده
ډیر خو زه تاسو ته راځي کنه هغه کی
چې کی
بیا پسالای کی کنه
که جنډه جګنه سپ سرلای نه کیږي
پسالای کی کی په بل د نوروز انور خو دې خاطر خوشحالي
یعنی د جنډه چې جګ سي دام یو نه خدي پسرلی ده د کارت سخی د زیارت یو تن ساتونکو وای چې دوی د نوې کال را رسیدلونه ډیر وخت مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره تیاری نیسي
مجاور زیارت روزه سخی جان
د سخی په زیارت کې مجاور سید حسن يم لا شپږو کلونو را په دې خوادل ته زیارت ساتم د سخی جان په زیارت کې د نوې کال لورځ مخکې امنیتی تدابیر نیول کیږي د سخی د روزي رئیس راځي په سخی کې د جنډې پورته کولو تدابیر نیسي بیا چې جنډه پورته کیږي لوړ رتبه چار واکی او لا نور ولایتونو څخه هم خلک راځي خجه موجوش وي د سخی جان عالم لوس پنی څخه جوړ ده په سرشنه جنډه وي لهغه پاس بیا ګلانی خودل شوی وي او د سخی زیارت ته هر کال نوی جنډه برابرېږي
خودینی علما بیا وایي چې په نوی کال کې د جنډې پورته کول دینی سبق نه لري د پانتون استاد او د دینی مسایلو څېړونکو ډاکټر نور الله کوثر وایي چې
جنډه بالا یا د جنډه جګول د افغانستان کې په پاکستان کې په هند کې په تبت کې په مختلفو ځایونو کې غیر مسلمانانو نه نور مذهبونو د سیاو رز لري چې هغه په خاص وختو کې جنډه جګي د بودایانو کې دا رسم ست په تبت کې وسم د په چین کې چیرې بودایانو سیږي میانمار کې په هندستان کې مخ خپل لیدل دا همدارکم په کراچۍ کې یو ورځ جنډه بالا پونم جنډې سخی پونم باندې هلته یو زیارت د پونم زیارت سخی په هندستان اجمیر کې دا کار کیږي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې مخصوصا په کابل او مزار کې د نوروز په اول ورځ باندې پونم د جندا یا بیرق یا علم یا څه شی جګی دا معروف او عامیانه فولکلور کې د منګه جندا بالا په نوم باندې دا معروف سوی دا د قران او د اسلام له نظر نه هیڅ اصل نه لري موږ په افغانستان کې درې شان ډیر زیات غیته احترام لرو په غو باندې تاکید کوو قران دا د نبی علی اسلام سنت او د امام بونی رحمت الله علیه مذهب او فقه ده په قران کې څه شی نشته د جندا بالا په متعلق په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشته د امام بونی رحمت الله علیه چې د منګه د مذهب پیشوا ده او موږ د غو متبعین یو په غو کې داسې یو څه شی نشته د مفسرون او محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نشته زینو یو لبلنه یو لبلنه نشر کړی دی او نقل کړی دی خو مستندات چې علمی مستند ولري وجود نه لري
ترنو دوستانو د نوی کال په ورځ جنډه پورته کېدل په بلخ کابل او زینو نور ولایتونو کې لډیر په خوره حصے دود دي په دې هله چې خو خوشاله او نیکبرغه کال ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پاتې رسو تر بیا خې چاره
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.